دا مشال لري دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې زو ګل ایاز او بشیر غواخ چې وس راغله درته هر کړي وای په خبرونه کې د قبایلی علاقو د خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه د خبرونه په دوه مېلمای کې اوریدل شي خو لومړی وار ورکو بشیر غواخ چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې
لومړی د خبرونو سرټکی په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون هغه رپورټونه رد کړی دي چې پکې ویل شو دوی د اسټابلیشمنت سره په جوړ جاړی لګی دي د امریکای بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو یو مشر په نړیوالو ترهګرو لیست کې اچولی دی افغان چارواکي وایي چې په بدخشان ولایت کې یو بل ولسوالۍ له طالبانو نیولی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګنوای تر اوسه ورسره اسټابلیشمنت د جوړجاړي لپاره رابطه نه ده کړې د دې ګوند یو مشر راجا ظفرالحق بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چې د مشرانو پر ضد روانې مقدمې واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي فکر کولی شي هغه وویل چې د مطبوعاتو دا رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوي وو چې مسلم لیگ نون د خپلو سیاستوالو د خوشی کولو لپاره د اسټابلیشمنت سره په رابطه کې دی د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز وراره حمزه شهباز او د ګوند ځینې نور مشران د درغلیو په کیسونو کې په جیل کې دي مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقام اخیستو تور پورې کوي خو هغه اداره دی وایي روانې مقدمې د ازادي عدلي لخوا په مخ بیول کیږي د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا پخوانی خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی پخوانی غړي بلدیو کومار په هند کې سیاسي پناه اخیستې ده د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې بلدیو ویلي چې نوموړي ته په پاکستان کې خطر و ځکه چې هلته مذهبي اقلیتونه ستونزې لري خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له خولې د بلدیو کومار تورنه رد کړې دی ویل دي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هغه ستونزې نشته د امریکای بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه د پاکستانی طالبانو مشر مفتي نورولی مسعود د نړیوال ترهګر په توګه اعلان کړی دی د وزارت په پرنی خبر پاڼه کې راغلی چې نورولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د غزای ناستې ټاکل شوی و په دې خبر پاڼه کې د القاعده داعش حماس او د فلسطین اسلامي جهاد یو لسغړي هم ترګر ګرځول شو دي بلخوا پرون د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو داسې فرمان جاری کړ چې لمخي امریکای حکومت ته په مشکوکو ترګرو د بندیزونو لګول آسان نه کړی دي دا په داسل کې د جنن پر امریکا د 2023 کال د سپتمبر دی ولسمي د برید اتل سمتلین دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تو بیان نصرت رحیمی نن مشال رډي تو ویل په کابل کې نن سهار یو راکټ د امریکای سفارت ته نږدې د افغانستان دفاع وزارت د ودانۍ پر دیوال ولګی چې مرګ ژوبلې نه درلود تر اوسه چا د دې زموري نه منلی د افغانستان سولې علي شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلې شي هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې ویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته لیوال دي
مرج تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای
تیر هفته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبان سره خبرې ځکه ودرولې چې طالبانو د همدې مذاکراتو په مهال بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځي وژلی دی تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې که طالبان سره مذاکرات کیږي نو باید هغوی جنگ بندي ته غاړه کېږدي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې له نږدې اته میاشتو راهیسې خبرې روانې وې چې افغان حکومت پکې برخه نه درلوده طالبانو ویل چې د جګړې اصلي لوری امریکا دی نو ځکه تر اوسه د افغان حکومت سره خبرې نه کوي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د د افغانستان بدخشان ولایت والی محمد زکریا وای د کران او منجان ولسوالی له طالبانو نیولې ده. هغه نن ازادي رادیو ته ویل چې دا کار یې د ځایي ولسي پاڅون کوونکو په مرسته کړی دی. ځینې طالبان د هغه په وینا نیول شوي دي او وسلې هم امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو په ډېره تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو تیره هفته اردو جو یمګان ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې وه. د یو بل خبر تر مخه د هلمند ولایت امنیت قومندانۍ نن په خورپاڼه کې ویل چې په عملیاتو کې په سنگین ولسوالۍ کې بیګا څلور طالبان وژل دي. د آسترالیا حکومت تایید کړی ده چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي. په دوی کې دوه کسان دوه تابعیت دي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ډیر تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د بندیانو د کورنو سره مرسته کوي. د برتانیې او آسترالیا مطبوعاتو تر مخه دغه یو آسترالیوي برتانوي میرمن له یو کال راهیسې او دوه نور له لسو هفتو راهیسې د ایراني حکومت په زندان کې دي. ایران تر دې مخکې هم ځینې غربي وګړي د جاسوسۍ په تور نیولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نسبي توګه د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل چې د بولټن له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف و، نو ځکه یې له هغه استعفا وغوښته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پور کړی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي د ایران دا چلند د دې هېواد د نایلان شوي اټومي موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. پامپیو زیاته کړې نړۍ به د ایران په دې کار تیر نه وځي او دوی به ایران ته داسې لار پرېنه دي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس زموږ همکار سراج هیر تاسو د موسم حال او پیسو به وړاندې کوي.
نن ته شروع پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه 50 پیسې او په 1.92 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.2 روپیه او په 1.2 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپیه 70 پیسې او په 2.7 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپیه 10 پیسې او په 1.7 روپیه 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګری سینټی گریډ وي.
قدر مو کو خبرونو مد مشال اړینه واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کوله. موسم حال او کرنسی به درته اسلام آباد سراج هیر وړاندې کړ. کچر سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون له حکومت سره د ډیل یا د جوړجاړي خبره رد کړې. کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي خبره د قبایلی ضلع منتخب شوی اقلیتی غړی بلسن وزیر وای په سیمه کې به د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي.
ویډوز او د نورو خلکو لپاره سر فاینانشل اسسټنټ دی او بیا ریلیجنس ایونټس پروګرامز دی او بیا ډیولپمنټ سکیمونه دي او دا به ټول مونږ خاص شفاف طریقے په میرټ باندې وکړو.
د سوات اسلانی سیمه غوینجبا سلګرو لپاره پرانسل شوی. د سیمې یو کس وای
هیڅ قسم سو خطرات نشته. که څوک فیملی سره راځي په دې کمپینګ پارک کې هر قسم سہولیات شته. دلته هر څه ملوي دی شي. زمونږ د علاقه چې دا راوټ شپام د پاره ډیر موزون ده.
دا خبرونه په دې مینه مای کی هونیس پروگرام د مشال ترانه نه لباس په ژوندۍ بڼه ورې دي شي. شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. قدر مرمدونکو د مشال رادیو د مازیګر څلورو بجو خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مخکخ راج ظفر لاغوای تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا د جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. دا رسول هغه ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپل سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له اسټابلیشمنت یا فوج سره په جوړجاړي کولو کې په دوه برخو کې تقسیم دي. دا چې کارپوهان دې موضوع ته څنګه ګوري تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستانی رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی او که ورته وویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجه ظفرالحق بیګام مشال رډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چاره به تکړې وي، خو که څوک وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفرالحق دا خبرې هم رد کړي چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکښان مریم نواز شریف او حمزه شهباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شهباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کیږي.
شهباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شهباز شریف خو د پارټۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي کې سالیسی کوي، څوک کوششونه کوي، خو دا دومره زیات اوس په دې کې تاسو کې خواله راغلی دی. ما ته نه ښکاري چې دا به یو پرېکړه به وشي.
یوسف زی وایي د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړي. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی درنو دونکو په امریکا کې د سپتمبر 11 د ترهګری د پیښو د 13 کلیزې نه یو ورځ وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترهګری د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی دی. د دې نوی حکم د لاندې د مشکوکو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره د انتظامی په واک کې اضافه شوی. شاین بونیری په دې اړه د ای پی خبری ایجنس یو راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوی اگزیکټیو آرډر به د ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې لا پیاوړي کړي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر په دې حکم سره د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په اگزیکټیو آرډر کې بدلون راوستي او ځینې نورې دفعې پکې اضافه کړې دي. د نوی حکم تر مخه د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونه مشکوک ترهګرې ډلې او د هغوی مرسته کوونکي نیغ په نیغه په نخه کولی شي، او د دې لپاره د ترهګرو د مشرانو د ترهګرې د کوم ځانګړي فعل سره تړل اړین نه دي. پامپیو ویل دا حکم هغه کسان او ډلې هم ډیر په مؤثره توګه په نخه کوي چې د ترهګرې تربیه ترلاسه کوي. د دې حکم په رڼا کې به په هغه بهرنیو مالیاتي ادارو بندیزونه لګولی شي چې پوهیږي او د مشکوکه ترهګرو سره روزګارونه کوي. د اریک لوربر په نوم د خزانه وزارت یو پخوانی سلاکار ای پی خبری اجان سره په خبرو کې دا حکم یو مهم بدلون بللی دی. د خزانه وزارت د سپتمبر په 10 د دې نوي حکم نکار واخست او له سلور وشتونه په ډیرو غړیو او ډلو یې بندیزونه عملی کړه. په دې کې د ایران د پاسداران انقلاب د بهرنۍ ډلې القدس فورس، حماس، اسلامی دولت او القاعده په ګډون یو لستر هګر ډلې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د القاعده سره تړلې یوه ډله په ځانګړې توګه د نومول شو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامله کړي، او د حزب الله د جهاد کونسل، حماس، د فلسطین د اسلامي جهاد، په مغربي افریقا او فلیپین کې د اسلامي دولت سره د تړلو ډلو او تحریک طالبان پاکستان خواوشا دولس مشران نړیوال ترهګر ګرځولې دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشر د تاسو غوږی په باجوړ کې د لوړ زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالي د تعلیمي ادارو خوونکو اندېښمن کړی دی. په پر مختلفو هیوادونو کې د لوړ زده کړو په یو ټولګي کې ل 1500 تر 2000 زده کوونکو وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 200 او یو زیات خوونکو زده کړی کوي. استادان وایي د زده کوونکو لپاره سہولتونه نه لري. تفصیل د ظفر خان پر رپورت کې.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 210 د کونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي، او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاری لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو سکه 276 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس ناشتو سټوډنټس ډیرو نه زو حال کې کلاس علامه ده مجبورای نه لاوډ سپیکروم یوز کو په کلاس کې. استاد سو په خپل سوچو کوي چې او کلاس بنده په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا غي وته حال وي. بجلی نوی پکی سہولت نشته مونته دا چې بل ته سولر سیستم په کلاس کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4000 زده کوونکو په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوی، خو په کالجونو کې د زاید نشټوالي لامل څه کم 2000 زده کوونکو له لوړ زده کړو به برخې پاتې شوی دي. باجوړ یو له هغه سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوزي پرشنونو محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې زپل شوې، بلکې د 13 کلونو راهسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوې. د 2014 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ځله نږدې 12 لک آبادی لري، خو د لوړ زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 روپۍ ځانګړي کړي دي چې د هرې ضلع پکې 3 روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وای په کالج کې یې نه یوازې له حد زیات زده کوونکي دي، بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوري د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
ما کول او کړه د کلاس رومونو لپاره څه کینو کې چلته به موږ دا تنظیم کړی چې زموږ سفر نه چیر نه نو په هر کمره کې چې 25 او 30 کورسې چولي نو نور کسان ولاړی او ځنې کسان ناشتي. اګه زموږه کالج ته چې څوک میلمانه راشي نو زموږ د علاقان منډه وای نو دا میلمانه ته پوسو کې د علاقان خولي وای شو نه دا منډه والی وای زه وته یم چې یو لو ان تو به شتا چې د بل کلاس لاړو نو دیوس دا منډه راته وای چې په دې بل کلاس کې ماته کچته د ناشتي کورسې نو دې به پاره را منډه وای.
پروفیسر ګل حیدر وای د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزو سره مخ وي او کال تر بل دا مشکل زیاتیږي، او هغه ځکه چې نوې ادارې نه جوړیږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکر ضیاء الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دي.
باجوړ کې خو ډیر ځغا دي کتا شو ګوري منګه یو کالج برنګه شروع کړي لري یو زمونږ په سلارزو کې په پښت باندې دی بکار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګړما هغه زمونږ په لوی سم باندې دی نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کومه به بیا نه محسوسيږي.
باجوړ د آبادی لپاره ویول ستر او قبایلی ضلع څخه ده او د وزیرستان ورستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په محل تر ټولو زیات زیانونه وچت کړي دي.
ظفر خان چې تاسو رپورټ لاندې کوو درنو درګو د پاکستان ډان رسپانی د خبريالي عارفا نور یو مقاله خبره کړې چې پکې هغه په پاکستان کې په واکه په پاتیشو واکدارانو د مودي جاج خسته د مقاله لنډیز عبدالحی کاکړ لاندې کوي.
په ډان رسپانه کې د مقاله عارفا نور د زمبابوي د پخوانی واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکل ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2014 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای ورغواړي، یعنی مرسی د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګ په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړی بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستی او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت یعنی څلور کاله په واکې پاتې شوی دی. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واک کې پاتې شوی، خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه وو. جنرال ضیاء الحق اولس او جنرال مشرف اته کاله په واک کې پاتې شول. خو د عارف نور په خبره جنرال ضیاء الحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکواله یو بل اړخ ته هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي، خو چې کله یې وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي، خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
خدمتونو د مشال اړوند خبرونه ته تاسو غوږی ل خیبر قبایلی ضلع نه د اقلیتو لپاره غړی ولسن وزیر منتخب شوی دی. ولسن وزیر مشال اړوند سر په ځانګړي مرکه کې ویلي چې اقلیتونو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره به کار کوي. په دې اړه نور تفصیل ل خیبر د فرحت شینواری په دې رپورت کې ورو.
پنځه سلوخت کلن ویلسن وزیر مسید قبایلی ضلعو پاکلیتی څوکۍ باندې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی. د خیبر په لوړګي کې میشتې ماسټری کړی او مدني فعال پاتې شوی. ویلسن وزیر مسی مشال ریډیو ثوای د خپل ټولنې د حقونو اخستو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به کار کا.
بس ان شاء الله د ګورنمنت اف خیبر پختونخوا اوقاف او اقلیتي امور ڈپارٹمنٹ کے منقل کو پارا ڈیر خواب فنڈز ایک دی، یوتھ پارا دی، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز دی، اسکالرشپس دی، او ویڈیوز او دا نور خل کو پارا سر فائنینشل اسسٹنٹ دے، او بیا ریلیجنس ایونٹس پروگرامز دی، او بیا ڈیولپمنٹ سکیم نہ دی، او دا بٹول منگ خاص شفاف طریقے پر میرٹ مانے وکو.
دا عیسائی ٹولنی او غڑے ریاض مسی وائی دوی پدی باندے ڈیر خوشحال دی چ پ صوبائی اسمبلی کی نمائندگی پیدا شوا.
مونږ ډیر خوشحال یو چې دا ایم پی اے جوړ شو. مسله ان شاء الله حل کوي او مخکې حل کړی دی اوس هم کوي. دا بچو د پاره اشناتی کا ډومیسایل د پاره راغلی یم، هغه مې دستخط وکړو دی بند.
د لوړګي یو ځایي وګړی اختر رسول شینوار وایي دوی ورته مبارکي ورکړه او هیله مند دي د خپل ټولنې نه علاوه به د ځایي ولس لپاره هم کارونه کا.
اتش بازی مولا مونږ وکړه، مونږ نور مبارکی مولا ورکړه، ټول پروگرام مونږ لا وشل، مونږ د گوانډی ته په خیال مونږ ساتل او مونږ ډیر په خوشحالي ځکه چې مونږ ویلسن نه دا توقع لرو چې دا به اقلیت نه علاوه مونږ نور ملک مسلم او د ټولو کارونه بکا مقامی خلکو لپاره کارونه، بلکې څه کاغذونه ما ورته جمع هم کړه نوجوانانو روزګار لپاره.
په کبلی ضلعو کې وندازې مطابق صد پاسه 25,000 اقلیتي کسان ژوند کاچ پاغې کې عیسایان، سکان او هندوان شامل دي. د جولای په شلمه نیټه په قبایلي ضلعو کې 1400 عمومي صوبایي څوکیو لپاره انتخابات ترسره شوي. څلور مخصوصي څوکۍ میرمنو لپاره او یو اقلیتونو لپاره ساتل شوي وه چې په دې باندې انتخاباتي عمل سرته رسېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریته تاسو غوږی کډم کو د اسوات سیلانی سیمه غبنجبا سیلګرو لپاره پرانستل شوې ده. د غزای ته ملک دننه او بهر نه هم سیلګری ور روان دي. د غسیمه ته د مشال ریډیو خبريال نظامت خان هم برغړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د سوات مرکزی خار بینګوري نه 250 کیلومتر لري د دیر او سوات په پوله غبنجبه کې د سیلګری محکمې د سیل ځای جوړ کړي چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوې او د سیلانانو تګ ورته هم شروع شوه. د خیبر پختونخوا سیلاني محکمې جی ام محمد علي وای چې دوی به دغه سیمه ته نور ترقی هم ورکوي.
پهل خلک چې راتلو او سوات ته نو دی بتل کلام ده، ولې چې کلام نه مخکې ماهو ډن لیک ده
اوس نیم خلق با سواد ته چې راځي نو غبین جبې به تپوس کوي چې دا چرته ده نو دې پله به بیا خلک راځي نو دا علاقه به ډیولپ شي، د دې اکنامک کنډیشن به ښه شي، نوکریانې به روزي. اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې دی لوکل هغه شته دی، هم د سواد هم د دې تحصیل خلق بغیر داسې مونږ شپږ پروجیکټونه نورم لګولي دي، خو دا ټول د هغې علاقې سټاف حالو.
غبین جبې ته رسېدلې کوړمې د اسلام آباد، لاهور او کشمیر څخه ورغلي سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده، ځنګلونه او پاکې اوبه دي او بیا قدرتی ماحول دی او نظارې د بهر هیوادونو څخه کمې نه دي. زه د مانچستر انګلینډ څخه راغلی یم. لنډو ورځو کې مونږ راغلی یو سوات ته او دلته حیران شوم چې بالکل د انګلینډ پرنګ دا سیمه ده. د اعلی معیار استوګنه ده، د شور نه یو طرف ته د مزه دی، د ماشومانو لپاره ډېر ښه دی. زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی شي. د کشمیر څخه سره د یولس تنو کوړمې ورغلی ماریا زیاتوي،
خوبصورتي مې اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے،
پخائس کی دلیزه مثال نشتا، واقعی د جنت ټوکړه کوي. زیورس ډیر خدي او ډیر پمینې راته هر کله ویلې، دیوزه خایس او کولا د سیمې ولس اخلاق او رویه نورم خکی
کسی طور پر
دیزه خلقو متا ډیر په خط طریقه هر کله وی.
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا.
مقامی اوسیدونکو وای چې د سیمې ته د تګ لارې برابر نه وي، بیا پورته د سیدګۍ لوی ډنډه هم ده. د اڑختہ د سیرګرو راتک سره مقامی ولس ته هم د روزګار وسیلې تر لاسه شوې. یو تن خیرات محمد وای
دلته هیڅ قسم سو خطرات نشته، که څوک په ملي سر راځي په دې کیمپینګ پارک کې هر قسم سہولیات شته، دلته هر څه ملوي دی شي. زمونږ د علاقه چې دا د ټراوټ پښپام د پاره ډېر موزون ده، دلته پکې خلکو ډېر کلونو کې چې کم ټراوټ پښپام جوړ کړی دی هغه ډېر ښه منافو کړه، د هغې په ساتت سره اوس نور مزید روان دي. نو که چېرې دغه کې دلته دې غبین جبیر یا ته هم ښه کاپي سور کړی شي نو دا خلک به په روزګار شي.
د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي چې غبین جبا د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او د یخنۍ په موسم کې دلته په واورو لوبې هم کېدای شي. دوی به راتلونکي وخت کې دې سیمه کې د واورو لوبو تابعه هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریته تاسو غوږی ډان برسمان لیکي د پاکستان د کرکټ نومیالی لیک سپینر عبدالقادر خپل یو جدا یو جلا انداز لرل او د کرکټ ګڼ شمیر لوبغاړو د هغه انداز خپل کړی دی، یعنی د سپین بالینګ یا د ګوګلی. عبدالقادر د سپتمبر په شپږمه په لاهور کې وفات شو. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورټ کې.
په ډان ورځپاڼه کې کومیل زیدی د پاکستان د کرکټ ته یو مشهور لوبغاړی عبدالقادر په اړه په خپله یوه لیکنه کې وایي، د عبدالقادر په اړه ډېر څه اورېدلي وو خو چیرته د هغه میچونو او د بال کولو مخصوصه طریقه نه وه لیدلې، نو ځکه یې د عبدالقادر په اړه ډېر معلومات وکړل. ورځپاڼه لیکي کله چې هم د یو لیګ سپینر ذکر کیږي نو د قادر نوم په کې لومړی راسي. هغه د 22 کالو په عمر کې خپل لومړی ټیسټ میچ په لاهور کې کړی و. په دغه کې لومړی وکټه د باب ویلس اخیستی. دا د عبدالقادر د کرکټ کیریئر شروعات وو. په دغو کلونو کې په انګلینډ کې هم لیګ سپینران وو، خو عبدالقادر بیا داسې وو چې مخالف بیټسمین ته به یې سخت وخت ورکولو. د کرکټ په نړۍ کې په 1970 او 1980 لسیزه کې زیاتره تیز بالران وو، خو عبدالقادر داسې وو چې یو ځانګړی ځای لرلو. د هغه وروسته چې څومره هم لیګ سپینران راغلي نو د عبدالقادر سټایل او انداز یې خپل کړی. لکه مشتاق احمد خو د هغه په هغو شاګردانو کې دی چې زیات مشهور شو. قادر د خپلو ګوګلیز له کبله د کرکټ په میدان کې خپل روب لرلو. د هغه اثر هم داسې پاتې شو، څنګه چې سنجی منجریکر د هغه په اړه ویلي وو چې د پاکستان لیګ سپینران چې د عبدالقادر وروستو راغلي نو یا یې د قادر ټول انداز او یا لږ نقل کړی دی. په دغو کې مشتاق احمد د عبدالقادر انداز ته تر ټولو زیات ورته وو او د غزده کړې هم د قادر نه کړې وه. خو د خفګان خبره دا ده چې کله د عبدالقادر عمر 15 کاله و نو هم د مشتاق احمد له وجې هغه د ټیم نه وایستل شو. دا داسې ده لکه شاګرد چې د استاد ځای ونیسي. له هغې وروسته قادر د کرکټ نړۍ نه ووت، خو په زړه دومره سخي و چې خپل هنر یې زیاتره لوبغاړو ته ښودلی او یوازې دا نه بلکې د ګوګلی ټول چل یې هم خپلو شاګردانو سره شریک کړی. حتی دغه هنر یې په 1994 کال کې شینوان ته هم ښودلی دی. له هغه وروسته هم لوبغاړو د قادر انداز خپل کړی دی او د پاکستان په کرکټ د هغه اثر لسره وتلی نه دی. لکه عمران طاهر ته وګورئ.
فرخند اسد واچې د ډان رسپانه د وی مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. درنودونکو اوس وخت شوه د 9:30 بجې. بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډی زور. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر راجہ ظفر الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل چې هغه رپورټونه صحیح نه دي چې پکې ویل شوی وو دغه ګوند د پوزي اسټابلیشمنت سره جوړجاړی کوي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د مشرانو په ضد روانې مقدمې واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړی فکر کولی شي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا پخوانی د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي بلدیب کمار په هند کې سیاسي پناه اخیستې ده. د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي او د امنیت په خاطر هلته پناه اخیستې. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10 د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نورولي مسعود د نړیوالو ترهګرو په توګه اعلان کړی دی. د وزارت په پورنې خبر پاڼې کې راغلي چې نورولي د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځای ناستې ټاکل شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه زیاته کړه چې افغان چارواکي لا هم د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې په لاړ دي. تیر هفته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی و چې په قطر کې د طالبانو سره خبرې ځکه ودرول دي چې طالبانو د حملې مذاکراتو په محل بریدونو کې دوام ورکړی او یو امریکایي پوځي یې وژلی دی. د آسٹریلیا حکومت اعت کړی ده چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي دي. په دوی کې دوه کسان دوه تابعیت دي. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ډېر تفصیل ورنه کړ خو ویل چې د بندیانو د کورنیو سره مرسته کوي. بشیر واخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو لږمنې سره سم وزارت د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو چې په ژوندۍ بڼه تاسو ته تاسو اوري او مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. نن د سپتمبر 11 منېټه ده او لننه نن لس کال وړاندې په 2000 لومړي کال کې په امریکا کې ترګر بریدونه وسو چې په کې نږدې 3000 ولسی وګړي ووژل شو چې زموږه نړیوالې ترګرې ډلې القاعده ومنله. دغه بریدونه د امریکا او نړۍ سیاست بدل کړ او د ترګرۍ په نوم یو داسې جګړه پیل شو چې نن هم دوام لري. د القاعده مشران په افغانستان کې وو او هلته طالبان واکمن وو. امریکا له طالبانو د القاعده مشر اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو هغه انکار وکړ او نتیجه دا سو چې په 2000 لومړي کال کې اکتوبر میاشت کې امریکا او ناتو پر افغانستان حمله وکړه. د طالبان حکومت نسکور کړ سو او ګڼ شمېر طالبان القاعده او نور نړیوال جنگیالي د پاکستان قبایلی سیمه ته وتښتیدل. پاکستان ترګریزه جګړه کې د امریکا ملګری سو. د امریکا او ناتو ځواکونو په افغانستان کې شتون او د القاعده او نورو مشکوکو ترګرو په پاکستان کې پناه اخیستنه د یوې اوږدې جګړې پیلامه سوه. په افغانستان او پاکستان کې د امنیت او سیاست نوي چیلنجونه رامنځته سو چې لا هم دوام لري. د مشال تران لاندې بحث کې د 11 سپتمبر دغې پیښې پر پاکستان او افغانستان اغیز او د دې جګړې راتلونکي له کارپوهانو سره څېړو. میلمانو په اسلام آباد کې د ډاکټر شهریار خان دی. ډاکټر شهریار خان د ترګری پاړه باندې بلا ډیری څېړنې کړې دي او په دې چارو باندې ژور نظر ساتي او د دې ترڅنګ په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت اعظمي دی. حکمت اعظمي هم په دې اړه باندې ډېر ریزیاتې لیکنې کړې دي او لا هم پر دې موضوع کار کوي. تاسو دواړو قدرمنو بنو ته هرکلی وایم. ډاکټر شهریار صاحب او حکمت اعظمي صاحب خوشحال اوسې. حکمت اعظمي صاحب تاسو په اجازه بزاول ډاکټر شهریار خان ته ورسم. مننه ډاکټر صاحب. تاسو بهرحال پر دې باندې ډېر کار کړی دی. موږ تاسو په دې باندې ډېری خبرې کړې دي. اول که داسې په دې دغه واخو چې د 11 سپتمبر واقعه په امریکا کې کېږي خو زور او دغه په پاکستان او افغانستان کې ښکاري، دې یعنی ناوړه اغېز یا بد اثر پر پاکستان یا پر پښتنو باندې څه کړی دی دې پیښې؟
جی کاکر صاحب، تاسو وګورئ نو د ترهګری دا جنگ خو چې کله شروع شو د ستمبر د 11 نه پس دا په افغانستان کې شروع شو او پاکستان هم په دې کې شو. او صرف دا نه زبدا وایم چې یو یو شمیر نور مسلمان هیوادونه هم په دې فرض کړل او دا وی وجه خو ظاهر و چې کم کسان پای کې ملوث یا کړو نو راغی یا د مسلمان ملکونو سره تعلق ہو یا دلته کې راغی القاعده کیمپونه دا غی له وجه دا خو ثابت و چې دلته برازي خو خیر د امریکای چې کم دوار انټر یا ترهګر خلاف چې کم جنگ و نو دا وی صرف ترهګری ختمول هم نو او وی کې کتا سو کتل نو پای کې دی پر مسلمان ملکونو کې خاص کر افغانستان کې د رژیم تبدیلی هم راوستل او دا غوی تبدیلی لوجه چې کوم دی نو دا مثلا نور هم کړ کې چې نشول او د جنگ مقاصد بدل شو او چې مقاصد بدل شول نو ظاهر خبره در غوی جنگ تر اوسه پورې لا روان دی تر کې دا هیڅ لار مخې ته نه راوځي او تر کې تاسو وګورئ نو هغه قاعده هم په هغه شکل پاتې نه شو نړۍ ګروپونه نور جوړ شول او هغه په نړۍ کې خوارو شول نو تر هغه مخه بزدا وایم چې هغه جنگ صرف په پاکستان او افغانستان کې بیا پاتې نه شو بلکې هغه عراق تا سوریا تا بلکې اروپا تا هم لاړو او چې تا لږه به هغه مړه حمله نه کیږي او هغه مړه به نه وي خو د اروپا په امنیتی ځواکونو باندې دای په سټوټه باندې دغه اثر شته
صحیح بالکل
پای باندې مالیاتي بوجم دا غیر راغلي دي نو دا ډېر زیات نړیوال جنگ د نړۍ جوړ شو او خور شو
خو ډاکټر صاحب کوم پښتنو تراسو په خصوصي توګه خصوصا چې دلته د پاکستان برخې غاړې ته اوسي هغه به تاسو څنګه تشریح کوي دا ژوند د څومره ور بدل کړي
زمو په خیال د دې کو د ټول نه زیات یو قوم په هیڅ خبرو کو چې هغه ته نقصان رسیدل دی یا هغه متاثر شي یا خو پښتون دی کاغذ دې ورن د کر سينه اخو دی او فقط دې اخو دی زکه چې د سور اپریشن یو شولې دا ټولې د پښتنو په سیمه کې وشولې او د دې په سیمه کې چې کم دی نو دا د تر هزارې دې په سیمه کې موجود هم وا خدای داغه اپریشن د وځي داغه کې نو په وای کې یو رد عمل راغی مخې ته نو پښتنو خو ډیر زیات متاثر شوی دی دا وی چې کم دی زبدا وایم چې داغه سما داغه سماج داغه رسم او رواج داغه کلچر او دا غوی معیشت د پښتنو سیاست په ټولو باندې ډیر ژور اثر پرې وته دي تر دې پورې چې زمونږ شاعران او ادیبان هم د دې نه متاثر شوي دي او دا غوی په لیکونو کې وتاسو دا موضوعات ویني او دا ډیر زیات زبدلون چې دا سي اثر یې پرې خبرې باندې قوم باندې پښتون قوم باندې چې دا به
خپل په افغانستان کې خبرال په پاکستان کې خو یو پرتلیز تو ګام نومان وو چې یو لسم سپتمبر پېښ کېد هر څه سم آرام روانو افغانستان خو سیم په جګړه اخته وو خو به هم هغه جنگ چې هغه د کورنۍ جنگ یا هغه جنگ چې د طالبانو په واک کې د پاتې کېدو په بڼه کې یو بګډوډي و یا د مجاهدینو د وخت څخه جنگ خو روان خو امریکا یا د ناتو لرا تک سره د دې څه ناوړه اړخونه نوي مخې ته راغلل کنه همغه سي تسلسل څخه د مجاهدو یا د روسانو سوویتینن یا بیا وروسته د طالبانو یا بیا مجاهدینو د ټولو هغه تسلسل
ډېر مننه کاکر صاحب دا خو تاریخ ته ډېر لنډه کتنه وکړلای شي د روسانو د وتل نو وروسته کورنۍ جګړه شروع شوله هغه حالات ډېر خراب وو ملنه افراد د افغانستان نه بهر ته ماجر رسول کډوال شوله او ډېر سخت خوشبو کې د وختونو کې حالات کې وخت تیروي طالبانو راتګ په هغه وخت کې خلکو پر دې دغه وګڼې شو چې هغه تم بیلاری او فلسری چې کنټرول کړل تر یو حد باوجود چې ډیر ځات نقص دغه مشکلات خپل درلودل مګر تر اخره پورې مثلا تر څو چې امریکا د راځي افغانستان ته پر طالبانو باندې حمله کوي تر دې پورې په افغانستان کې جنگ روانو په شمال کې بل خصوص په خیال ته یو تعداد د ستراتیژیک قبل خصوص او یو خلاف سره جوړ شوی طالبان تر خلاف باندې زه فکر کوم د سوشل ډیر مهم او یو خدای او چې د سوویت یونین د شوروي د اتحاد د وصولو نه وروسته نړیوال افغانستان ته هیڅ نه وه توجه نور نه درلودل. افغانستان یې په خپل سری ته پرېښی و. امریکا و د جهاد په وخت کې مجاهدین سره کومک کوي، کله چې روسان مات شول دا کومکونه وه، هغه توجه افغانستان ته بیا ودرېدل. د طالبانو نظام یو په نړیواله سطح کې یو آیسولیټډ یو داسې نظام و چې فقط د درې هیوادونو نه علاوه نور چا په رسمیت نه پیژندی. د افغانانو مشکلات ستونزې درلودل، مګر د 9/11 حمله که چیرې د یو اړخه سړی ورته وګوري چې د طالبانو نظام چپه شو، دلته نړیوالې مرستې او د
همدغه تازه راځمه حکومت اعظمي صاحب دغه اړخ ته هم زه راځمه. خو ما ویل چې تاسو یعنی د امریکا هغه که پرتله کوي د پخوانیو جنګ جګړو سره، نو څه ناوړه شی پکې راغی که نه؟ څه تسلسل و هغه تسلسل و کې نور تاوان ورسوي؟
د یو څو وخت لپاره یو بهتره سوله راغلل چې ټول افغانان ډېر څه خوشحاله، مګر وروسته بیا جنګ بېرته د سره شروع شو چې هغه پخواني حالات. زه فکر کوم دغه په یو ډېر سخت والی چې افغانان دی جواب کې چې آیا موږ د 9/11 څخه مخکې نظام ته غواړو او یا 9/11 یا د اوسني جنګ ته. زه فکر کوم دا یو ډېر سخت سوال پر دې دی چې هغه وخت کې مثلا مکتبونه
همدغه ته به راسم. حکمت اعظمي صاحب زه دې ته راځمه. خو بهرحال ډاکټر صاحب تاسو یو خبره وکړه، تاسو چې پښتانه چې دی هغه ډېر زیات اغېز مطلب اغېزمن سو یا په دوی باندې ډېر بد ناوړه اغېز یې وکړي، که هغه په قبایلي سیمو کې دلته پښتانه یا په خیبر پښتونخوا په دې کې اوسي، که هغه بیا د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته اوسي، سوال دا دی چې د پښتنو په دې کې آیا د ترهګرۍ کولو یا ترهګرۍ ضد جګړه کې یو داسې رول هم و چې بیا د پردوی باندې ډېر زیات ظلم جبر وهل ټکول وژنه بېکوري دا اوسي؟ کنی د دوی خو یو فرد په دې جګړه کې په یو شکل نه شکل کې موجود نه و، یعنی د کم څه سزا غو ته ملاو سو پښتنو ته؟
کاکړ صاحب زه بده وایم چې پښتانه د خپل کم جغرافي
ډاکټر صاحب د ستاسو سیګنل کې مسله سوزه، بخښنه غواړم که دا تکلیف لږ ځای بدل کړي، ما خیال بیا به ښه سي که درته تکلیف نه وي. ډاکټر صاحب اوس لږ صفاس، اوس صفاس ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړئ مهرباني.
جی نو ما دا خبر کو چې پښتانه چې د خپل جغرافي هم شکار دي، په داسې جغرافي کې پراتري چې افغانستان همیشه راته د سکیورټي په حواله سره یو داسې ملک ګڼل شوی دی، یو بفر سټیټ په توګه دی، په باندې هر ملک د خپل اثر درلودلو کوشش کوي. چې د څنګه د ډیورنډ کرښې نه چې کوم دی، خو پښتانه د عربیا د اغلب د وخت نه کوم دی او کووډ پالیسۍ لپاره استعمال شوی دی په افغانستان کې. نو دوی د یو جغرافي د دې شکار دي حالات بل دا چې مخنو کې د سیاسي پښتو هم شکار شوی د دې ډول چې کتا سو فورې نو په افغانستان کې چې کوم د شوروي خلاف چې کوم تحریک او اصلاح شروع شو، نو دا هم د دې کې د پښتانه او د پښتونخوا او د افغانستان استعمال شوی دی کې د امریکې مدا فیصله او پالیسی وا دا جنگ په تناظر کې بری کې پاکستان حکومت هم بری کې وسره شامل وو. نو هغه ډیټنسي چې کوم وا او سلوال سوچ چې کوم پښتنو دا هغه د سیاسي فیصلو د وجه راغلی او د لګیزره سمبر موجود دی. نو په زموږ دا وګورو دا د یو سم سمبر په حملو کې دی کا کړو او د القاعده دې هم وګړي چې دې هغه دې سیمونه پای کې شامل شي او دا یو لکه چې زموږ د یو جيو پورې د وسلوالي او نه لا جوړ شو او دا خلک د پښتانه استعمال شي او د مختلفو ملکونو سیاسي مفادات د خپل بدوار او خود ته استعمال شي دي. خو زه ته وایم چې د دې جنگ لقبل یو فائدہ هم شوی دا
همدغه فائدې ته ضرورت لمه. او ډاکټر صاحب دې فائدې ته بلکې زه به سوال وکم، بیا به حکمت اعظمي صاحب زخم د پښتنه کوم ځکه چې هغه تشریح کوله، دا چې له هر ناورین سره له هر تاوان سره لکه پښتانه یو متل کوي چې د یو ځان د بل ګټه خو په یو وخت کې چې کله یو تاوانم وسیلاغه سره ځینې ګټې مراسي که تاسو یو څه ماتوي نو د دې پیښو په تناظر کې چې د هر څومره تاوانونو اوسو د دې د ګټو اړخ هم شته کنه؟
جی زبا ما ته واضح ادا سے خبر اخکاری کے عوام ویلی چی سے پختانو دا پارا دا گٹے ورکی دیش یو خدا رہ جی پختانو پاوز انتظامی سطح باندے دا ہوئی پا سیاسی بندی دیو بدل راگے پا افغانستان کی کو گورے انتاسو یو جمہوری نظام جوڑ شو پائے کے جگم دے آگا در سو مجھے پر چلے ملن دے آئی نم امید دے چلی گی بات تا ہو لیر غٹ بدلن دے چی دی خود سیاسی جن پر ڈیموکرسی باندے اوکی پختونخوا غاړه کې کو تاسو غره فاټه چې ورته وونګي هغه هم د پاکستان سره زم شلو پای کې انتخابات کیږي او هغه هم د خیبر پختونخوا یو څه جوړ شي د ملک عملدارې کې براشي او جمهوریت یو څه بجو شي دا د سیاسي ژوند کولو د یو بدلون پدې کې راغې او دویم بزدا وایم چې پښتنو کې لک شعور هم راغې چې کم از کم دوی ته اوس دا پته لګي د دوست دشمن او دا وطن پته لګي چې دا نړیوال ګیمونه سوي د نور ملکونو پالیسي سوي اوګه دا پر پختون څنګه استعمال شوی دی نو لګ ورته خپل د دوست د دشمن هم پټاو لګی دل کم چې مخکې نو نو دا داسې یو دوا د غشي وچې لري د پختون باندې په سیاسي ژوند باندې د دې اثر وی
تیز علاوه ډاکټر صاحب دنیا کې مثال میډیا ته د پښتنو اکسس سوسو نړیوال دغه دا اړخمسته پکې یا بیا خپل پاکستان کې ځنه ټلویزیون جوړې سوی د پښتو او دا دائم ورخ دی کنه
اشتا دی بالکل دا و تاسو ویلی شی چې د پښتو میډیا رانا خوای کې د ټلویزیون نه زیات په بده باندې د سوشل میډیا اوس ډیر زیات کردار دی او سوشل میډیا هم هغه رول پلی کوي په خرخوا کې چې کوم په ټولو ملکونو کې وکړو نو د پښتنو یو سوچ چې کوم دی هغه ایکسپریشن چې موږ ته وایو هغه ته یو موقع ملو شو لا او دا غیر سره دایره خبره د پښتنو چې کوم یو پہچان دی د پښتنو چې کوم یو آئیڈینٹیٹی شناخت دی نو هغه ته وده ملو شو لا په دې میډیا د مختلف میډیا د آزادۍ دو په وجه او زه بدل وایم چې دا څه هم نه ده چې کوم ټلویزیون جوړ شوی دی یا نو ریډیو جوړ شوی دی هغه د خلکو او د خلکو ته یو طاقت ورکولو لپاره دی بلکې هغه زیاتره پروپاګاندا لپاره هم استعمال شوی دی خو زه په سوشل میډیا ته دا وایم چې دا غي یو فائدہ
بہرحال افغانستان کی تاسو جنگ کلو تسلسل دی کاغا سوویت یونین یا شوروی اتحاد راغلی کاغا بیا مجاہدین بیا پرسی طالبان بیا امریکا راغا مرگ بے کووری دا ټول شان روانو خود امریکا لره تک سره آیا ش اړخونه څو چې هغه نن هم موجود دی هغه ک تاسو د ژراته تشریک
ککر صاحب لکه مخکې چې ما بریفلی دا وری وکړل دا نوې نظام چې د امریکا په حمایت باندې جوړ شو انتا یو نړیوال شورا سے درلودې مرستي نړیوال مرستي دې زیاتې رااله اگر چې په دې کې د غار برخه کې چې بحث کوو هغه کې مشکلات شته دا نه وایو مثلا د کومکونو علاوه دلته بنیادي انسټیټیوشن جوړ شول په تیرو اتلس کلونو کې هغه څه چې موږ لاسته راوړي دي ډېر فنډمنټل دي ډېر مهم دي او افغانان ډېر د سوال د تشویش ځای بداوي چې کله
یعنی کم شان لکه اساسی قانون تاسو یادوي چې راغی کم کم شان داسې دي چې تاسو لاسته راغلي دي
یو بیرغ مو به تر سره جوړ شو هغه منځوي دی کانسټیټیوشن دی
اساسی قانون
دی د نړیوال جرګه اګریمنټ او کم پارتنرشپ او کم همکاري چې نړیوال ټولنې سره افغانستان لري دا ټول هغه بنیادی خبرې
ځوانان سکالرشپ ته ځي
ځوانان ځکه مکتبونه یونیورسيټیز او هغه فریډم اف سپیچ او کوم د بیان ازادي چې د هیومن رائټس کې کوم بشر کې کوم مسائل راغلي دي یا هغه فرصتونه چې ځوانان ته برابر دي نن دا هغه څه دي چې موږ د 2001 کال نه مخکې نه درلودل
یعنی ستاسو پبل معنا دا چې افغانستان یو داسې ریاست دی چې هغه کم د جدید ریاست چې کم علامتونه دي یا کم ضرورتونه دي دا هغه پر لار روان دی.
افغانستان پر یو بهتر لار روان دی. ما دا مخکې مول چې په دغه هر ارته کې چې موږ نغه واخیستې نانو مو واخیستې پرمختګ دی ستونزې به وي، مګر دا ستونزې نشي کولای چې دغه پرمختګ تر سایې لاندې ونیسي. او موږ باید د نظر وغورځو دا چې هر څوک دا استدلال کوي چې په دې کې مشکلات دي، صحیح دي مشکلات شته، مګر دا مشکلات نشي کولای چې د افغانستان پرمختګ او پیشرفت کې څوک تر نظر وغورځي. نن انتخابات کیږي، صحیح دي انتخابات شل مشکلات دي، مګر بیا هم یو هغه پروسه خو شته دا چې په بهتري دپاره څه کار کېدلی شي. هغه وخت ضرورت لري او افراد او سیاسي پولیټیکل ویل ضرورت لري چې څنګه دا رهبران او افغانان په ګډه سره کښېني چې هغه ته یو بهتره لار پیدا کړي. زه په دې باور یم که چیرې د ډېرو افغانانو نه پوښتنه وشي چې آیا دغه کوم ویلیوز او کوم څه فرصتونه چې وسته بیرته شاتګ غواړي چې ولاړ شي، د ډېرو افغانانو جواب منفی وي.
صحیح حکمت اعظمي صاحب، زه راځم ډاکټر صاحب، اوس به یو بل پړاو ته لاړ شو. ماضي خبره هم وسوله، د شا او بد هم وسو، تاوان او ګټې غم وسو. تاسو بهرحال پر دې حالاتو ډېر نظر ساتئ، خو بیا هم دغه جنگ اوږد دی، که څه هم بیا هم هغه مرګونه، هغه ویره، هغه طرحه موجوده ده د ټولو ګټو راتلو سره یا تاوانو سره. تاسو د پښتنو یا خپل په مجموع کې د پاکستان بیا په افغانستان خیر آبا حکمت اعظمي صاحب وایي د پښتنو بیا هم یو نجات ته اړتیا لري، آیا د سپتمبر د دې پیښې دغه اثرات به نور هم دوام وکړي که نه؟ داسې یو هیله شته چې هغه ځخه به پښتانه یا دغه سیمه راوځي؟
زه خو دې ته زما په خیال کې اوس د پښتنو چې کوم موجوده سیاسی صورتحال نے افغانستان کے ہم او پاکستان کے ہوما جو خود دیتا بڑے مثبت نظر پدے گورما چے ددوی کے چکم شعور راغلے یا چکم حکومتی سطح باندھے دوی او جدید ریاست طرف روان شوی دین زما خیال دے سربا د بوکنو مستقبل ما تا دس ستاری چے آئندہ دوی داسې مسلو شکار نشی کم جدی وس شیو داغی وجہ دا چې قوم کې د جنگونو سره ډېر پختوالی راځي، میچورټی راځي، هغه ظاهره خبره ای چې کوم سخت وي دا غینه او سبق اخلي. او زما دا خیال دی چې پښتانه هم هغه سبق اغستري او اخلي او آئنده بدانی. دا به داسې یو مثال دی یو بدن باندې شر روخي جي هغه سموده پورې خو بدن یې نیولې خو بیا ختم شي او غینه بس هغه بیا ټیک شي، هغه بیا نشي راتللی. نو دا په پښتنو باندې او داسې قسمه کیفیت د تیرو څلوېښتو کالو راځي، او خاص کر بیا د ستمبر او دسمبر نه پس. او دا دوی به زه د دې ته دوی نه به زه دا ګڼم چې پښتانه به د کامیابۍ سره وځي اگر کې ډېر زیات نقصانات او هغه وشو روان دي.
ښه مننه ډاکټر صاحب. حکمت اعظمي صاحب، تاسو آیا چې د دې ټولو لاسته راوړنو یا بایلاتو باوجود د سپتمبر 11 د پیښې چې کومه سایه ده یا کوم سوری دی هغه بیا هم غوړېدلی پروت دی، آیا د دې چې کوم تاوان والا اړخ دی یا چې کوم د ویرې دی، تاسو وینئ چې له هغه څخه افغانان نجات موندلی سي زر که نه دغه سوری به بیا هم غوړېدلی؟
شوری چې کوم د 9/11 سور دی هغه په دې پورې اړه لري چې څنګه افغانان په ټولو لورو کې چوي، څنګه کېدلی شي چې دوی په خپل تدبیر او عقل سره افغانستان ته دا بدبختي چې خلاص شي. او هغه په دې باندې کېږي چې یو بل باید ومنو، د یو بل نظریاتو ته باید احترام باندې قائل شو، او تر ټولو مهمه دا ده چې هغه اشخاص او افراد چې د خارجي ایواد او یا افرادو په لمسون باندې جګړه کوي دلته په افغانستان کې، باید هغې دې نتیجې ته ورسېږي دا خپل هیواد زه ولې خراب کړم او په یو بل بدیل باندې خپل سیاسي کوم آیډیا یا نظریات چې لري هغه دې تشویق خلک ورسره موافق کوي دوی کېدلی شي چې هغوی ته وکړي. مګر د دې نه علاوه دا چې په جنگ او یا خارجي جنگیالي د ځای ورکول چې هغه د افغانستان د لا هم فعالیت کوي او دا یو بستر ورته غړول شوی دی او دا دغه بستر نه هغه فعالیت کوي. زه فکر کوم دا افغانستان ته لام بدبختی راولي. افغانستان په کار ده چې خپل راتلونکی په خپل وټاکي او په عین وخت کې یو داسې یو دغه څخه کار واخلي چې هغه د سولې لاره وي. او زه فکر کوم چې دا دغه هغه څه دي چې افغانستان
افغانستان ذکر خو حکمت اعظمی صاحب وکی په پاکستان یا خپل پاکستان یا د پاکستان پښتانه په خصوصا دوی هغه کم کارونه کېدلای سي چې نور له دې جنگ جګړې څخه نجات پیدا کی د ترګری جګړه یا د وسلوالی جګړه یا دغه شدت پسندی چې د افراطیت دی داسې د نجات لارې څه ده؟
دزوی خو جی د پاکستان د حکومت راغری و دزوی خو زیات تعلق د پاکستان او د امریکای چې کوم پالیسی وغیرہ اوس په ظاهر دا لګی د پاکستان هغه پالیسی د علاقو د لپاره خدمت شوی دا او ګټه سو ګټلی نو پاکستان دا چې کوم فاټا علاقې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی هم دي تدین پس په ظاهر خبره دلته کې د ترقی کارونو په کار دي د تعلیم پکار دے دلتا کہ انفراسٹرکچر جوڑ شی کہ دخل کو روزگار جوڑ شی او خلق به پخپل به طرح غری طرف تا نزی او خدا گنم کی طرح غری په مختنو کې چراغل مدار مصنوعی طریقې سره پیدا کړی شی وا او هر کله چې داسې پالیسی د حکومت نوی دا دوباره نشي جوړول او په خلکو تیر هم شو لا غوی ته هم پتا و لګیدل چې هغه په دې کې یو خشال جوړ شو په دې جان کې نو اوس وړه ګران هم موجب هغه قسمه پالیسی په مختنو کې بیا جوړی شي او زما خیال ده چې ترسو پورې پښتانه ترقی نه کړي په تعلیم په میدان کې په روزګار کې باندې ټولو شعبو کې ترقی نه کړي نو دوی د دې خبرو د شکار کېدو یو گنجائش موجود دی خو آئنده زما امید ده چې
خاص ډاکټر صاحب
ترګره
دوه منټ لرم ډاکټر صاحب که تاسو بیا دا راتوي چې پښتانه خپل یو ریاست به کارونه کوي خپل پښتانه د فرد په توګه او د ټولنې په توګه باندې څنګه کولای شي چې له دې تشدد جنگ جګړې څخه ځان وګوري
د پښتنو موجي که تاسو غواړئ په شخصي توګه باندې هم هغه چې په پاکستان پښتنو ژوند زیات تر چې ګمینو قبایلی ژوند دی نو شخصي ژوند باندې د قبایلی ژوند او یاد د ګروپ اثر ډیر وي او دا غوړه لپاره په پښتنو کې یو نظام موجود دی چې پښتنو مشران او جرګوي او جرګو دا فیصله به ها کړی دی چې دا آئنده به یو بهر ملکی سړی نه پیدا تر کرے کې به تنا خپل نو په خلونو کې کوم مشران دي نو هغه به دا خپل مشران بوي او هغه دا خپل مشران خبره مانی هم نو زبا په خیال چې کوم دینه پښتنو کې به دا احساس پیدا شي ورته خو دې پورې مې دې زو ساغه خبره نشته لري چې پښتانه په دې باندې اوس کنفیوز دي چې یاره مونږ دا تر غاره طرف ته مایلی نو هغه خبره زما په خیال ډیره حدا پورې شي دې پښتانه به خپل سماج په لحاظ خپل قوم قبیلې په هیڅ باندې بدا مسله حل کی
صحیح دی ډاکټر صاحب ډېر ډېر مننه ډاکټر شهریار صاحب ستاسو او حکمت اعظمی صاحب ستاسو د دواړو وختوم دومره ولي او تاسو وخت راکئ ستاسو د وخت راکولو ډېر ډېر مننه تاسو دواړو ته مننه وایم او شرواز او شو وخت ورته غواړم ته خدای په امان خوشاله اوسئ او هم دې سره د مشال توران لاندې بحث پای ته رسیږي بحث هم په دې باندې وي چې د سپتمبر 11 باندې په امریکا کې حمله شوې ولې او نن 19 کال پوره سو په افغانستان او پاکستان د دې اغیز ناوړه او شا اغیز څو او بیا له دې ځخه د نجات لار څه ده په دې کې را سره د چارو پوهان ډاکټر شهریار خان او په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت اعظمی وو بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی د خدای په امان nani nani nari nari nai 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 la 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 nani nari 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 nai 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 la 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 nani nari 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 nai 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 nani nari 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 nai 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 la 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 nani nari 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 nai nai nai
ਨਾਰੀ 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 ਨਾਈ 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 ਦਾ ਜਵਾਨ یارم خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران